از استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم عصمت چاروان باشین. چاروان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت په لوی اختر کې د طالبانو سره د اوربند په اعلانولو غور کوي. خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د 9 کالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د پاکستان نوي صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلام مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 9 کالیزه لمانځل کیږي. د پاچا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت یې ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزیون مشر جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه کار چې د افغانستان د خلکو په نمرکو سرتیرو پورې تړلی دی، دا دی چې هغوی به د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ حڅې ډډه نه کوي. د پروان والی فضلالدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضلالدین عیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمېر غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لاره هواره کړې ده. فضلالدین عیار وویل د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوږونه کاڼه کړي دي.
پولیس نگهبان شهر است، پولیس باید امنیت
بیاره. دی وای پولیس ته شهر ساتون کی دی، پولیس باید امنیت ټینګ کړي، نه دا چې د پولیس موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی وویل چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو د موجودیت باره ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د 9 کالیزې په مناسبت د کابل په خازي لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې لوبې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینې مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسم وروسته د کابینې د وزیرانو غیر مکمل لست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی ټاکل شوی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پرویز خټک د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 1 شپږ اویا مثبت رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرون عارف علوی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړ. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد یې د توغندو په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. برید جنرال امیر حاتمی دا سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبري آژانس د حاتمی په قول وویل لومړیتوب د توغندوی پروګرام پراختیا ته ورکوي. د همداراز ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی خو اړتیا ده چې انکشاف ورکړي. د ایران دفاع وزیر حاتمی دا هم ویلي چې نوي جټ الوتکې به د اګست په 22 د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځنو په مناسبت عام ولس ته ښکاره کړي او خلک به یې الوتنې وویني. د ایران هوایي ځواک د نړیوالو بندیزونو او پر دغه هیواد د تحریمونو له کبله د ظرفیتونو په جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپله پرونۍ شنبه کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې. دا خبره د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن یکشنبه سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسبرګ ماڼۍ کې د انګیلا مرکل او ولادیمیر پوتین د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوو هیوادونو د مشرانو د خبرو ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه به هم خپره نه کړي. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په ستیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغونډ شوي ول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدیدو هم ګډون درلود. د مسابقو دا لړۍ به 2 اونۍ دوام وکړي. خبرونه مولا ساجی رادیو اوریدل. دا ساجی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:15 یا FM 3.15 سپه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 1 دقیقه شوې. د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند پر اعلانولو خبر کوي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن د خپلواکۍ د جشن مراسم جوړیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت ته ولې ځینې افغانان هیله مند دي؟
اوس چې د افغانستان حکومت باندې دا تور لږ ده د پوځیان خو واک ته رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي.
په ترین کوټ کې خلک وایي له جګړې ستومانه شوي، اوربند او دایمي سوله غواړي.
دا ملک چې نور نه نه خرابې بس ته ډېر وژړول ډېر وران کړل. د قلم جګړه سره وکي.
د افغانستان د خپلواکۍ د نهنوي میکالیز په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د غراس 2 اونیز پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلا مشورې روان دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پر اړه کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سولې د ملت یو لوی غوښتنه ده. د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع هم شته. د پدې اړه د دینی عالمانو د فتوا او د ټولنې له بیلابیلو پرګنو سره د مشورتي غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی هم دا راوول چې د اوربند په اړه د سولې د عالی شورا او د علماو د شورا د غړو غوښتنو ته درناوی لري، خو اوربند باید دو اړخیز وي او اصلي موخه سولې وي. ښاغلی غنی وویل دا به ونه مني چې د هیواد په یو برخه کې اوربند وي خو په نورو کې جنگ روان وي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر اختر په مهال د اوربند د اعلانولو په وخت ویلی و چې دوی په هر اختر کې اور بند کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر اور بند اعلان کړي.
حکومت آتش بس بررسی میکنه، شاید تا به زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی په دیاره د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او وینا ویل چې حکومت دقیقا څه وخت د اور بند اعلان پلان لري. خود جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوری پر ټوټر پرون لیکلی چې د اور بند د اعلان په اړه بحثونه د شنبه پورې هم روان ول او حکومت به له ټولو شکلو خواو سره تر مشورې وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون یو ور بیا ویلي چې غواړي د ده په وینا د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو لپاره له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. هبت الله اخونزاده په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې له واشنگتن سره صادقانه سپینی او داسې مذاکرې غواړي چې نتیجه ولري. په دې بیان کې د افغانستان له حکومت سره د اور بند هیڅ ډول یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت له لوري د اور بند خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې سلګونه کسان د خونړیو حملو قرباني شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشت برچې سیمه کې په انتحاري حمله کې د څلوېښتو زده کوونکو وژل کېدل تاییدوي. په بیان کې ویل شوي چې په دشت برچې کې په انتحاري حمله کې اوه شپېته تنه زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې د کوچني اختر په ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موقت اور بند په خلکو کې د دایمي اور بند د ټینګېدو هیلې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم په نوم یوې ټولنې یوه تازه سروې کړې چې څرګندوي چې 90% هغه افغانان چې دوی خبرې ورسره کړي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اور بند ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اور بند وکړي او که ونه کړي. په تیر کوچني اختر کې د دواړو خواو ترمنځ د اور بند توت هرکلی خلکو کړی و. د افغانستان په حکومت د افغانستان ولسمشر ورم ورځ غزنی ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې وسلوال سخت دریزی د پاکستان له خاورې افغانستان ته راغلی ول او د غزنی په جګړه کې ګډون کړی و. خو د پاکستان لوی درسي جنرال قمر باجوه وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او دا خبره سمه نه ده چې له غزنی څخه د پاکستانیانو مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان کې د عمران خان د حکومت له راتګ سره هیله شته چې د دوو هیوادونو په اړیکو کې بدلون راشي. د دوی په باور عمران خان پاوسته نږدې ده او اوس په پاکستان کې واک تقریبا یو لاس شوی دی. احمد شیبر په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي مجیب المر نظر پوښتل دی او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د عمران خان حکومت ته ولې کابل یو څه هیله مند دی.
مخکې چې وو دا د پاکستان سیستم دوه لاسه وو، هغه په دې معنی چې یو ملکي حکومت موجود و هلته یو نظامي حکومت موجود و. اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا تور لږ ده پوځیان خو واکه رسیدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړي دي. دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي، دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه وژدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپله سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو.
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ کومې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو سره توافقات اخیستې دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسیدلی دی چې چې کاغذ کوم راخیستې دي دا عملي کی او د عملي کېدو لپاره یې د افغانستان لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به
کله چې دا خپله پالیسي لري او حکومت اعلانیږي نو کابینه تشکیل لري وروسته به اساسه پاکستان د همکاري قدمونه واخلي.
د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولا د دې مشت خو سیمونه ده چې تغییرات راشي، نو دا څه نه کوي چې دوی د تابع مبنا شي ده.
د سیاسي چارو مبصر مجیب المارو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار اوسیدونکو ویل جګړې ستومانه شوې دي او په اختر کې دي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د تیر کوچنی اختر په شان اوربند وکړي چې د لوی اختر له خپلوانو او کورنیو سره په خوښیو تیر کړي. له ورزګان د اصلي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ترین کوټ ښار د نورو ورځو په پرتله اوس خپل بڼه بدله کړي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې او هر کس چې ګوري نو د اختر لپاره یې څه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیولي وي. له جګړې د دغه ستوړو که څه هم زړونه مات دي، خو راتلونکي لوی اختر ته ډېر خوشحاله دي او تمه لري چې د تیر کوچني اختر په څېر به افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي. دوی که څه هم تمه لري، خو بیا هم له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې په لوی اختر کې دي اوربند حتمان وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نور له جګړې ستړي سوي او هر څه یې ترې اخیستي دي.
باید د طالبانو او د دې خوا د دواړو سیمو د هیله داده چې اوربند وکړي او دایمي سوله راسي، نور دغه جنګ د پای ټکی کښېږدي.
غوښتنه خو مو دا وایي بېخي چې موږ به ویل چې لس پنځلس ورځې به اوربند اوسي، خدای دې وکړي چې اوربند اوسي. هر څه وخت چې کېږي، یوه ورځ، یو ساعت، یوه دقیقه، هر څونه چې اوربند، موږ دونه خوشحالي د تېر د درست کال ټول تکلیفونه چې دي دا اوربند چې اوس هغه ټول په موږ یېري.
اوربند خو د افغانستان هر فرد ما په نظریه غواړي.
دغه جګړه ځپلو دغه راز د پخوا په څیر د دایمي سولې غوښتنه هم وکړه. دوی وویل چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او ګټه یې بهرنیان وړي.
دا ملک چې نور نه راخرابوي، بس ته ډېر وژړول، ډېر یې وران کړل. دا چې د وطن نور جګړو سره دا ټول افغانان ستړي دي. نور غواړو چې خپل په وطن کې مو امن راسي، سوله راسي. غواړو چې قلم پورته کړو، د قلم جګړه دې سره وکړي.
د دې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم لوی اختر ته د اوربند تمه ښودلې او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
سات اته بجیاو اتلس دقیقې شوې. په یاد لري په دې خبرونه کې د خپلواکۍ د نه نیویمې کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو او د خبرونې دوهم نیمایي مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړی ده. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس په نوریاس نوري څخه سره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پر غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونه یوازې پر ځانی او مالی زیانونو پورې نه محدودیږي. اکانومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې پر دې موضوع تمرکز کړی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس یې 250,000 دی، اوسیدونکي تر اوسه د وروستیو جګړو د قربانیانو ښخولو ته دوام ورکوي. د هغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 110 او 150 ترمنځ ولسي خلک او شاوخوا 100 سرتیري او پولیس پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته هم د په سلګونو تلفاتو د اوښتو خبره شوې. پر دې سربیره د طالبانو نو په پراخو بریدونو کې په ښار کې ډېری دولتي ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. خو اکانومست مجله لیکي اصلي ګزار د ځاني او مالي تلفاتو نه، بلکې د افغانستان پر حکومتو چې طالبانو په دې برید سره د هغه حیثیت او وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته. د اکانومست په لیکنه طالبانو مخکې هم د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولی و او پر فراه ښار یې هم سخته حمله کړې وه. خو د غزنی د حملې توپیر په دې کې دی چې د غزنی ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت دی او طالبانو غوښتل چې په دې حملې سره وښیي چې هر کله او هر ځای چې یې غوښتي وي حملې کولی شي. مجله د کابل وروستۍ ځانوژونکي حملې او تلفاتو ته هم اشاره کوي او لیکي له دغه تیاره وضعیت سره سره که طالبان لکه د تیر کمکي اختر په څیر په لوی اختر کې هم موقت اوربند اعلان کړي، د سولې هیلې به بیا راوټوکېږي، ځکه له مخکني اوربند سره په افغانستان کې د سولې لرلید په اړه ډېر خلک هیلمن شوي وو. بزنس انسایدر خبرونه د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمپنۍ مؤسس اریک پرنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس چې یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لانجه د 2000 اجیرو سرتیرو او 3.5 میلیارډ ډالرو پانګونې سره هوارېدای شي. په داسې حال کې چې امریکا له 2000 لومړي کال راهیسې پر دې جګړې 514 میلیارډ ډالر لګولي او اوس هم په دې هېواد کې 15000 امریکایي پوځیان او 10000 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایدر خبرونه په لیکنه پرنس تیر کال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی و چې د هغه وخت دفاع وزیر جیمز ماتیس ورسره مخالفت کړی و. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډیر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربیره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثره افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کالیزې په اړه ځانګړی راپور درواورو، د آسیایي لوبو په اړه یو لنډ راپور خپرو. په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د آسیایي لوبو د پیل مراسم د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې پرون د اندونیزیا ولسمشر هم ګډون درلود. آسیایي لوبو دا لړۍ به دوی اونۍ دوام وکړي. د موضوع تفصیل واورئ.
د 2013 میلادي کال په آسیایي لوبو کې له آسیایي هیوادونو څخه په 30 ورزشي برخو کې ورزشکاران ګډون لري. په جاکارتا کې پرون د آسیایي لوبو په پیل کې د ولسونو پریډ د افغانستان ورزشکارانو پیل کړ. تقریبا 1500 نڅاګرو چې د اندونیزیا د مختلفو سیمو ملي جامې اغوستې وې، مخکې تر دې چې د افغانستان ورزشکاران پر سټیډیوم پریډ پیل کړي، د نڅا پروګرام ترسره کړ. کله چې د شمالي او جنوبي کوریا ورزشکاران د خپل بیرغ سره پر سټیډیوم تیرېدل، په سټیډیوم کې خلکو په چکچکو او نارو بدرګه کړل. د دواړو کوریاګانو زر ورزشکاران په سپین او آسماني یونیفورم کې لاس په لاس په سټیډیوم کې تیر شول. په دې مراسمو کې زیاته هڅه شوې وه چې د اندونیزیا فرهنګ خلکو ته وروښودل سي. د لوبو د پیل مراسم د جاکارتا ښار په بونګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول چې تقریبا 240,000 کسان د نندارې لپاره پکې راغونډ شوي ول. د رپورټونو په حواله له 45 آسیایي هیوادونو څخه 18,000 ورزشکاران او ورسره ملګري چارواکي او روزونکي اندونیزیا ته تللي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله زرګونه هنرمندانو پرون مختلف پروګرامونه جوړ کړي ول او د اندونیزیا د مختلفو توکمونو د فرهنګي ارزښتونو څرګندونه یې کوله. اندونیزیا تر 2.8 میلیونه زیات نفوس لري. اندونیزیا د وګړو د شمیر لپاره د نړۍ تر ټولو ګڼ مېشتي اسلامي هیواد دی. اندونیزیا په آسیا کې د فرهنګي تنوع او سوله خوښونکي ولس په خاطر هم مثال بلل کیږي. په هغه هیواد کې لسګونه مختلف قومونه ژوند کوي. د 2013 میلادي کال د آسیایي لوبو د تنظیم د کمیټې مشر اریک توهیر اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ غواړو چې د خپل هیواد د مختلفو توکمونو فرهنګي ارزښتونه خلکو ته ښکاره کړو او خپل انساني ارزښتونه ولمانځو. آسیایي لوبې اول وار په 1951 میلادي کال کې د هند پلازمینه نوې ډیلی کې ترسره شوې وې. آسیایي لوبې په 4 کلونو کې وار کېږي. وروستی وار جنوبي کوریا د دې لوبو کوربنه وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د زمری اسد 28 نیټه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ له 9 کالیزې سره برابر ده. هر کال دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي او سږکال هم په یو شمیر ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې د یو برخلیک ټاکونکې او مهمه ورځ ده. یوسف خان زادران د زمری د میاشتې د دې نیټې په اړه یو راپور چمتو کړی.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلې هر انسان ته د ارامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمری د میاشتې په 28 نیټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له 99 کال پخوا د وخت حاکم برتانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوې پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کیږي. دی ټینګار کوي چې افغانستان نوی نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړې قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغه څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلې ځمکې، د خپلو قانونو او د خپلو ارزښتونو څخه باید دا په خپل لاس او په خپله بشري قوه، په خپل عقل او په خپل علم داسې یو افغانستان، داسې یو پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زموږ دغه خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته په کږه سترګه ونه ګوري او هغه زیانمن نه شي کړی.
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکی شاو، د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې وه. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1939 څخه تر 1942 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1948 څخه د 1980 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمام شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ دریمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مئی په میاشت کې پیل او د اګست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1299 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال د اګست میاشتې له 19 نیټې سره برابر ده، انګریزان د تاړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شاه امان الله خان په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بېسواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترډو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ ده. د افغانستان خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې. په دې کې وینې تویې شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وای چې له بده مرغه ځینې بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شاه امان الله خان هڅې نه هېرېدونکې وي او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپوه ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان با او پروگرام اصلاحی که
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په شلمه پیړۍ کې و، خو اوس یې وشتمه پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوی نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډیر ژر د اصلاحاتو پیل کول و. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان ولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکي بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړي تیاریانې نیول شوي دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازي امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی پاړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی په ریکشو باندې، په دوکانونو باندې، حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت
خپلې خوښۍ شریک. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطر په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هیلمندي ښیي چې د خپلواکۍ د ورځې مراسم په امن فضا کې ترسره شي.
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی های لازم گرفته شده.
د خپلواکۍ د ورځې د منځلو د جشن لپاره امنیتی پلان جوړ شوی. سر لنن امنیتی ځواکونه په لومړی درجه اظهارات کې دي او خلک کولی شي په ډاډه توګه جشن کې ګډون وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99 کلیزې څخه داسې وخت یادونه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ جګړې دوام لري، تر دې چې په 2003 میلادي کال کې د دغې ورځې په ویاړ د جشن په مراسمو وسلوال حمله وشوه. که څه هم له دې حملې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت مراسم په رسمي ډول او د نظامي قطو په تشریفاتو ترسره کېدل، خو له هغې وروسته د حکومت په کچه د دغې ورځې نمانځل